The Washington DC na The Voice of America diva radio de.
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2013 میلادي کال د نومبر 11 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په کابل کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د نومبر د 11 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي. دا خبرونه درته ز بارکوال میخیل، د پروډوسر ارشد علي او د جسټن په تکنیکی همکاري وړاندې کوم. د نیمه غنټه د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته مو هر کله کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سر ټکو ته. پښتون ژغورنې غورځنګ په جنوبی وزیرستان کې د خلکو د زورونو په ضد په سره روغ کې اعلان کړی احتجاجي پرلت بیرته منسوخ کړی دی. د افغانستان د سولې د شورا غړیو په مسکو کې د طالبانو له استازو سره ولیدل، او هغوی ته د سولې د بې قاعدو شرط خبرو د پیلولو په اړه د افغانستان د ولسمشر وړاندیز ورکړ. او ترکی وایي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په مهال ثبت شوي غږونه امریکې او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو ته سپارلي دي. او اوس هم د خبرونو تفصیل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو احتجاجونو په ترڅ کې نن د اتوار په ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغ سیمه کې احتجاجي ناسته اعلان کړې وه، خو وروستي خبرونه وایي چې دغه احتجاجي پرلت بیرته منسوخ شوی دی. د دې تحریک مشر منظور پښتین د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې په وزیرستان کې د پوځ لخوا د بېګنا خلکو د کورونو د محاصره کولو، د هغوی د ځورولو او نیولو په ضد دي نن په سره روغ سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړي. په سره روغ کې د احتجاجي ناستې له اعلانولو سره داسې خبرونه خپاره شول چې د جنوبي وزیرستان ضلعي چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ له غړو سره د سیمې د ځایي مشرانو په ملتیا مذاکرات پیل کړل، او تیر ماخوستن ناوخته یې د هغوی غوښتنې ومنلې. وروسته د غورځنګ یو فعال غړي عالمزیب خان مسجد پر خپل فیسبوک او ټویټر پاڼه اعلان خپور کړ چې وایي له ځایي انتظامیه سره یې مذاکرات کامیاب شول، او نننۍ اعلان کړې احتجاجي ناسته یې منسوخ کړې ده. د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکو ویلي په ماسکو کې سوي غونډه کې له طالبانو هم وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې د مستقیمو خبرو اترو لپاره خپل استازي وټاکي. د سولې د عالی شورا د پلاوي غړي مولوی عطاورحمن سلیم امریکا ژغ ته وویل په دې کانفرنس کې د سولې لپاره د افغانستان موقف اعلان کړی چې وایي ملاتړ یې سوی دی. شاغلی سلیم زیاته کړه، د روس د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغان حکومت په مشرۍ د طالبانو سره مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی او د طالبانو استازو په لومړي ځل په ماسکو کې د سیمې د هیوادونو د نمایندګانو په وړاندې یو بل ته خپلې غوښتنې په ډاګه کړې دي. له بلې خوا له امریکا ژغ سره په مرکه کې د طالبانو یو پخوانی مشر او په اسلام آباد کې د دې ډلې پخوانی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف د ماسکو غونډه ګټوره وبلله، او وی ویل کومه فاصله چې په سیاسي لحاظ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ موجوده وه هغه رالنډه شوې ده. ترکی چارواکی وایي د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په وخت ثبت شوي غږونه یې له امریکې، برطانیې، سعودي عرب او نورو هیوادونو سره شریک کړي دي. تر اوسه له دغو 5 هیوادونو یوه هم نه ده تایید کړی چې د جمال خاشقجي د وژل کېدو په هکله یې ثبت شوي غږونه ترلاسه کړي دي. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر داود چاوش اوغلو د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د هغوی حکومت د خاشقجي د وژل کېدو په هکله زیات معلومات ترلاسه کړي، او د پلټنو تر بشپړېدو وروسته به لاسته ورغلي شواهد په ډاګه کړي. سعودیانو ویلي په دې تړاو 13 کسان نیولي چې په سعودي عرب کې به محاکمه کیږي، خو ترکی بیا د دغو کسانو د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په ترکی کې د سعودي په کنسولګرۍ کې دننه ووژل شو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تیر اونۍ د امریکې لخوا پر ایران لګیدلیو بندیزونو د ایران پر اقتصاد هیڅ اغیز نه دی کړی. پر ایران بندیزونه د امریکې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې مقصد یې د ایران ایټمي او د توغندیو د پروګرام درول دي، چې وایي په دې توګه ایران په یمن، شام، لبنان او د منځني ختیځ په نورو سیمو کې په جګړو کې له دخالت راوګرځوي. ولسمشر روحانی وایي امریکې د ایراني بنکونو او الوتکو یو اوږد نوملړ خپور کړی چې ګواکې بندیزونه به پر ولګوي، خو وایي دا تش پر ایرانیانو باندې د نفسیاتي فشار راوستلو هڅه ده. او د پاکستان او ایران ترمنځ ګډه پوله تر 25 ورځو وروسته بیرته پرانستل شوې ده. ځای تاجرانو د پوله د پرانستل کېدو هرکلی کړی دی. د پاکستان او ایران ګډه پوله د اکتوبر په 14 نیټه وروسته له هغه د ایران لخوا وتړل شوه چې څوارلس سرحدي پوځیان یې له سیستان بلوچستان ایالته وتښتول شول. ایران تور لګولی و چې دغه سرحدي پوځیان یې وسلوالو د پاکستان خاورې ته تښتولي دي. د جیش العدل په نامه سنی وسلوالې ډلې د دغو کسانو د تښتولو ذمواري منلې وه. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو سهارنۍ لومړنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځوم، خو دا په یاد ولرئ چې په زموږ په اوسنۍ سهارنۍ خپرونو کې د پولیو په اړه د ډیوا ریډیو ځانګړې ډرامه د ژوند لار هم اوریدلای سئ. لومړنۍ رپورټ راخلو. رپورټونه وایي چې د جنوبي وزیرستان ځایي انتظامیه د پښتون تحفظ مومنټ له غړو سره مذاکرات کړي او د هغوی د غوښتنو د ترسره کولو لپاره یې ورسره لیکلې لوزنامه کړې ده. پی ټی ایم نن هلته احتجاجي ناسته نه کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپلو احتجاجونو په ترڅ کې نن د اتوار په ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغ سیمه کې احتجاجي ناسته اعلان کړې وه، خو وروستي خبرونه وایي چې دغه احتجاجي پرلت بیرته منسوخ شوی دی. د دې تحریک مشر منظور پښتین د ټولنیزو رسنیو له لارې له خپلو پلویانو غوښتي وو چې په وزیرستان کې د پوځ لخوا د بېګناه خلکو د کورونو د محاصره کولو، د هغوی د ځورولو او نیولو په ضد دي نن په سره روغ سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړي. منظور پښتین پر خپل فیسبوک په یو پوسټ کې دعوه کړې او لیکلې دي چې په قبایلي سیمو کې کچاودنه پر عام ولس وسی هم عام خلک پکې ووژل سي او که پر امنیتي ځواکونو وسی هم عامو خلکو ته زیات تاوان رسیږي. ښاغلی پښتین تور لګوي او لیکي بیا پوځ راسي او په عام ولس تشدد شروع کړي او په وهلو وهلو څه کسان ووژني او څه کسان له ځانه سره یوسي او ورک یې کړي. پاکستانی پوځ د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ډول داوی او تورونه تل رد کړي چې ګواکې دوی پر عامو خلکو تشدد کړی او یا یې وژلی دي، او وایي چې دوی د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي او په عملیاتو کې یوازې وسلوال په نقشه کړي دي. د سره روغه د ممکنه پرلت په اړه له تېر ماښامه راهیسې پر ټولنیزو رسنیو زیات کمپاین وسو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د دې پرلت لپاره پر فیسبوک او ټویټر باندې د پی ټی ایم سره روغه سیټین په نامه ځانګړی هیشټیګ وچلاوه چې ګڼ شمېر خلکو په کې برخه واخیسته. په سره روغه کې د احتجاجي ناستې له اعلانولو سره داسې خبرونه خپاره شول چې د جنوبي وزیرستان ضلعي چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ له غړو سره د سیمې د ځایي مشرانو په ملتیا مذاکرات پیل کړل او تیر ماخوستن ناوخته یې د هغوی غوښتنې ومنلې. وروسته د غورځنګ یوه فعال غړي عالمزیب خان مسید پر خپل فیسبوک او ټویټر پاڼه اعلان خپور کړ چې وایي له ځایي انتظامیې سره یې مذاکرات کامیابه شول او نننۍ اعلان کړې احتجاجي ناسته یې منسوخ کړه. اورنګزیب خان لیکلي د مذاکراتو په تفاهم نامه باندې ځایي انتظامی او د پی ټی ایم مذاکراتي ډلې لاسلیکونه وکړل. د وچې خوړې او تنګې بدنځي د کومو نیول سویو کسانو غوښتنه چې له لومړۍ ورځې سوې وه هغه ومنل سوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران دعوه کوي چې دوې اونۍ وړاندې په سره روغه کې تر یوې پیښې وروسته امنیتي ځواکونو پر عامو خلکو تشدد کړی و او ځینې یې له ځانه سره بولي وو چې وایي لا تر اوسه هم نه دي خوشي سوي، خو امنیتي ځواکونو د دې دعوې په اړه څه نه دي ویلي. عالمزیب خان وایي چې د جنوبي وزیرستان له چارواکو د خپلو غوښتنو د پوره کېدو لپاره لیکلی ضمانت اخیستی دی. د احتجاجي پرلت تر منسوخېدو وروسته د دې تحریک ګڼ شمېر پلویانو پر دې پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې ځایي چارواکو پخوا هم دوی ته همداسې ډاډ ورکړی، خو دوی چې کله احتجاج منسوخ کړی نو غوښتنې یې نه دي منل سوې. د جنوبي وزیرستان دا احتجاجي ناسته په داسې وخت کې اعلان شوې وه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 غړي په تېرو څو ورځو کې د پښتونخوا په بنو ښار کې پولیسو په دې تور نیولي وو چې وایي د اکتوبر په 28 نېټه یې د یو څلورڅلوېښتمې دفې باوجود په دې ښار کې جلسه کړې وه او په هغه کې خلک د ریاست او پوځ په ضد راپارولي وو. دغو 3 تنو نیول سویو کسانو 3 په بنو جیل کې تېرې کړې چې له هغوی څخه 3 د جمعې په ورځ او 13 تنه پرون د خالي یاشنبې په ورځ په ضمانت راخوشي سول. د پاکستان پوځ او وزیر اعظم عمران خان د پښتون تحفظ مومنټ غوښتنې آئینی او قانوني ګڼي. پوځ څو ځله ویلي چې دوی د دې تحریک ځینې غوښتنې منلې او د نورو د منلو لپاره به یې کار کوي. همدارنګه وزیر اعظم عمران خان هم څو ورځې وړاندې د قومي اسمبلی لغړو علي وزیر او محسن داوړ سره د لیدو په وخت د دوی د غشتنو د پوره کولو ژمنه کړې و. د افغانستان د سولې د شورا غړیو او د طالبانو استادو په ماسکو کې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس کې خپلې غوښتنې وبل ته وړاندې کړې دي. په غونډه کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې په افغانستان کې د سیاسي حل لارې متبادل نسته. نور تفصیل د بختور شاه په ریپورت کې.
د روس پایتخت ماسکو کې د نومبر په 9 نیټه شوې غونډې په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي په دغه غونډه کې د طالبانو نه وغوښتل شو چې د افغان حکومت سره د سولې نیغ په نیغه خبرو دپاره خپل استازي وټاکي. په دغه غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوي او د طالبانو استازو په لومړي ځل د سیمې د هیوادونو د نمایندګانو په وړاندې یو بل ته خپلې غوښتنې په ډاګه کړې دي. د سولې د عالی شورا د پلاوی غړی مولوی عطاالرحمن سلیم امریکا غږ ته وویل په دغه کانفرنس کې یې د سولې لپاره د افغانستان دریځ وړاندې کړی او ملاتړ یې هم شوی دی. ښاغلی سلیم زیاته کړه د روس د بارنو چارو وزیر وویل چې د افغان حکومت په مشرۍ دی له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي. بل لور ته د وایس اف امریکا سره په مرکه کې د طالبانو یو پخوانی مشر او په اسلام آباد کې د دغه ډلې پخوانی سفیر مولا عبدالسلام زویف د ماسکو غونډه ګټوره وبلله او وی ویل کومه فاصله چې په سیاسي توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ پراته و هغه ورسره رالنډه شوه. ښاغلی زویف وویل په دغه غونډه کې د پرمختګ لارې د طالبانو افغان حکومت او امریکا د غوښتنو د وړاندې کېدو موقع برابر شوله چې دا غو په وینا دا په افغانستان کې د سولې د راتګ لپاره یو خو پرمختګ دی. نوموړي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې په اړه وویل د موافقه لپاره درې شیان مهم دي. لومړی دی د امریکا د وټلو پروسه یقیني شي، دویم دی له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې موافقه د افغانستان د ثبات په معنا وګڼل شي، او دریم دی په اقتصادي لحاظ په خو د افغانستان ودرېدل تضمین شي. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف د ماسکو په دغه کانفرنس کې وویل دغه غونډه به د بین الافغاني ډایلاګ لپاره لارې چارې پیدا کړي. لاروف زیاته کړه د افغانستان لانجه یوازې له سیاسي لارې هوارې دی شي. د ماسکو په کانفرنس کې د سولې د عالي شورا او د طالبانو د استازو ترڅنګ د سیمې د 12 هیوادونو استازو هم ګډون کړی وو چې د طالبانو د قطر د دفتر د 15 غړو مشري پکې مولوی شیر محمد عباس ستانګزی کوله. په دغه غونډه کې د هند، چین او نورو ملکونو نه علاوه د پاکستان پلاوی هم شریک وو. د پاکستان د پلاوی مشر محمد اعجاز په ماسکو کې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو تجویز تایید کړو. په ماسکو کې د امریکا سفیر هم په دغه غونډه کې ګډون کړی دی. امریکا ویلي ټول هیوادونه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو ملاتړ وکړي، خو د امریکې د بارنو چارو د وزارت مرستیالې ویاندې پالا دینو په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي د روس په ګډون به هیڅ یو هیواد هم طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې نه کوي. د ماسکو کانفرنس په داسې حال کې جوړ شوی چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته خپل دویم سفر شروع کړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
سعودي خبريال جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په ترکی کې د سعودي په کنسولګری کې دنن وجل سوی وو. ترکی اوس داوا کړي چې وای د د وژنې د پیښو ژغونه د امریکا په ګډون ځینو لویدیځو هیوادونو ته سپارلې دي، خو دغو هیوادونو تر اوسه دا نه دي تایید کړي. نور تفصیل د منځي شهید په ریپورت کې.
د ترکیه چارواکو ویلی د خبریال جمال خاشقجی وژنې په تړاو یې ثبت شوي غږونه له امریکا، برتانیا، سعودي عرب او نورو سره شریک کړي دي. تر اوسه د دغو 15 هیوادونو څخه هیڅ یو یې نه دی تایید کړی چې د جمال خاشقجی د وژل کېدو په هکله یې ثبت شوي غږونه ترلاسه کړي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر داود چاوش اوغلو د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د هغوی حکومت د خاشقجی د وژل کېدو په هکله زیات معلومات ترلاسه کړي او د پلټنو د بشپړېدو وروسته به ښایي لاسته ورغلي شواهد په ډاګه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې یا خالي په ورځ په پاریس کې د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره موافقه وکړه چې سعودي عربستان باید د ښاغلي خاشقجی د قتل په هکله پوره رڼا واچوي. د فرانسې او امریکا مشرانو همدا شان ټینګار وکړ چې د ښاغلي خاشقجی د قتل موضوع باید نور د منځني ختیځ ثبات په خطر کې وانه چوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبې یا خالی په ورځ وویل موږ هغه ثبت شوي غږونه سعودي عرب ته، واشنگټن ته، جرمنیانو ته، فرانسویانو ته، انګریزانو ته ورکړي دي او دوی هغه غږونه اوریدلي چې دلته ثبت شوي وو دوی ته معلومه ده. بل لورته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل هغه اعدا بیا تکرار کړي چې ګواکې سعودي عرب ته د جمال خاشقجی وژونکي معلوم دي. خاشقجی چې پر سعودي حکومت یې نیوکې کولې د اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د سعودي په استانبول قونسلګرۍ کې وژل شوی. سعودي چارواکو لومړی ویلي وو خاشقجی د قونسلګرۍ له ودانۍ وتلی دی. سعودیانو هغه اعدا هم رد کړی چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان جمال خاشقجی سخت دریزه اسلام پال بللی وو. ترکیه کې چارواکو تیره اونۍ وویل خاشقجی د قونسلګرۍ ودانۍ ته له ننوتلو سره سم تر ستوني نیول شوی و او وژل شوی دی. ترکیه چارواکو ویلي چې خاشقجی وروسته له هغه چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو مړی یې ټوټه ټوټه شوی او یو نامعلوم لوري ته انتقال شوی دی. سعودیانو ویلي په دې تړاو یې 18 کسان نیولي چې سعودي عرب کې به محاکمه کیږي. خو ترکیه بیا د دې کسانو ورسپارلو غوښتنه هم کړې ده. د جمال خاشقجی ترکیه کوژدنه خدیجه چنګیز له نړیوالو مشرانو غوښتي چې مجرمان دې محاکمه کړي. جمال خاشقجی تر لسیزو پورې د شاهي کورنۍ له نږدې کسانو یو و خو وروسته له پامه وغورځېده او تیر کال امریکا ته لاړ. نوموړي همالته واشنگټن پوسټ ورسپانې لپاره هر میاشت یوه لیکنه کوله او د سعودي عرب د ولیعهد پر پالیسیو یې نیوکې کولې.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخېږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د ورستو کې په پاکستان او په هغو هیوادونو کې چې ترهګری او تندروي پکې روانه ده خلک شکایت کوي چې پر ټولنیزو رسنیو باندې ځینې تندرو ډلې له کرکې ډک مواد خپروي. دې ته په پام سره د ټولنیزې رسنۍ فیسبوک مرکزی اداره وایي له فیسبوک یې شاوخوا 14 میلیونه داسې شیان پاک کړي چې وایي ترهګری او کرکې ته یې وده ورکوله. په دې وروستیو کې پاکستان هم پر ټولنیزو رسنیو د تندروي د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي او په دې ترڅ کې ډېر شمېر کسان نیولي هم دي. نور تفصیل د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې اورو.
د ټولنیز رابطو ویب پاڼې فیسبوک داوا کړې ده د 1.5 کروڑ پورې داسې مواد خپل ویب پاڼې نه لری کړې دي چې څنګه شکل د ترهګرۍ ودې په حق لوو. فیسبوک نه دی ښکاره کړې داسې زیات مواد کوم هیواد کې وو، خو څېړونکي وایي چې پاکستان حکومت ته پکار دي داسې ټولنیز رابطو ویب پاڼو په حق له یوه واضحه تګلاره ته جوړه کړي او باید خپله دې دا ویب پاڼې دې نه خبروي چې پاکستان کې د دوی غلط استعمال څنګه روان دی. د فیسبوک لخوا جاری شوی رپورټ کې ویلي شوی دی 1.5 کروڑ داسې مواد چې د ترهګرۍ سره تړلې وو کال 2013 نه وړاندې په فیسبوک لګول شوی وو او 970 ورځو پورې موجود وو او دا په 1900 ژبو کې وو، خو اوس فیسبوک داسې مواد لرې کولو کې تندي راوسته ده. د رپورټ کې دا نه دی ښودل شوی کوم یو سیمه کې داسې مواد زیات خور شوی دی. اکثر له ترهګر تنظیمونه خپل پیغام خورولو لپاره د سماجي رابطو ویب پاڼو استعمال کوي او پاکستان کې مثال دا دی چې د داعش داسې پیغام له وجې نورین لاغری نومې یوه جینې دوی نه متاثره شوې وه او د ترهګر تنظیم لپاره یې پاکستان کې د ترهګرۍ لوی پلان جوړ کړی و، خو په لاهور ښار کې بیا ونیولی شوه. دغه شان کال 2010 امریکې نیویارک ښار کې د ترهګرۍ په تور نیول شوی پاکستانی فیصل شهزاد هم د فیسبوک له ذریعې تحریک طالبان نه متاثره شوی و او د ویب پاڼې له ذریعې دوی سره په رابطو کې و. نږدې ورځو تحریک لبیک مشر مولانا خادم حسین رضوی هم د فیسبوک او ټویټر له ذریعې خپل احتجاج او مظاهره حق کړی و. وروستو د دوی ټویټر اکاؤنټ وتړلی شو. پاکستان کې انټرنیټ صارفینو حقونو لپاره کار کوونکې یوې ادارې بایټس فار آل غړی هارون بلوچ وایي د ټولنیزو رابطو ویب پاڼو سره د حکومتونو هم دا ذمہواری جوړیږي چې دا ویب پاڼې دې نه خبر کړي چې کوم خلک یا تنظیمونه د ترهګرۍ خورولو لپاره د دې استعمال کوي.
همه ګورنمنٹ کو ایک موثر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایسا ایسے واقعات ہوتے تو اس میں ان کی پالیسی کلیئر ہونی چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈز نہ ہو کسی معاملے میں. اس معاملے میں بھی ہمیں ایسا شروع میں لگتا رہا کہ گورنمنٹ شاید رپورٹ ہی نہیں کرنا چاہتی.
ہارون بلوچ وی پاکستان حکومت تا پدے حقلا یا موثر تاگلا ربا جوڑا ولوی چے سنگا دا ٹولنیز رابطو وے پانو لزریے دا ترہگرے خوراولو مخونی ولی شی. هارون بلوچ وی اکثر لا تندروا او ترهګر تنظیمونه دا ویب پاڼې خپل پیغام خورولو او د چنده راغونډولو لپاره هم استعمالوي. دوی زیاتوي د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې یا نېشنل اکشن پلان تر مخه پاکستان کې سری رشت زر داسې تنان نیول شوي دي چې د نفرت ډک پیغامونه به خورول. پاکستان کې نږدې 3.5 کروڑ خلک د فیسبوک استعمال کوي. دغه شان 35 لکھ خلک ټویټر او 50 لکھ نه زیات خلک د انسټاګرام استعمال کوي او اکثر په دې کې ځوان کول شامل دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوري دي شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
سم سوات تورزو سوات چې د شایست لقبله ډیر مشهور دی او د پاکستان په شمول د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سیلانیان لیدو تورزي، خو د دې سیمې سړکونه د سوات ورغلي سړکونه چې جوړ نوي نو سیلانیان به څورسي. د سوات سړکونه په دې ورستیو کې ډیر خراب شوی چې خلک وایي ډیر لکړاو سره مخ کړي دي. هلته یو لوی سړک اوس د سعودي عربستان په مالی مرسته جوړیږي خو نور لا هم خام او کچا پاتې دي. نور تفصیل له سواته د فیاض ظفر په دې رپورت کې اورو.
د ترهګری او سیلاب لکول او رانشوي سوات مسلې ډیری دي. ولې د سوات د خرابو سړکونو د لاسه سفر ډیر ګران او خلک د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس سوات کې ټول غټ سړکونو باندې کار روان دی او د سړکونه جوړیږي. د چکدرې نه تر مدینه پورې غټ سړک د سعودي عرب د حکومت په مالی مرسته جوړیږي. په دې 2 کیلومتره سړک باندې به 3 ارب روپۍ خرچه راځي. دې وخت کې د چکدرې نه تر منګورې خاره پورې سړک باندې د تارکولو خورولو کار روان دی. خو ځایي خلک ګیله کوي چې د سړک جوړېدو کار په تیزۍ نه دی روان. د تندوډاګ اوسیدونکي آصف خان وایي چې د تارکولو نه کېدو له کبله ډېرې دوړې دي چې له کبله خلک د ناروغتیاګانو سره مخ دي.
دوړې د لاسه خلکو سینې خرابې شوې، ټول خلک بیماران شو. دا تر اوسه پورې 1 کال شو دا دوړه ده، تارکول پې نه کېږي. کله سوی کله سوی دویم نمبر خبره دلته خلکو نه آبادیانې ورانې کړي او روډ هغه زوړ جوړېږي. زمونږ پکې خپله ټول
دا چکدرې نه تر منګورې پورې په 6.5 کیلومتره سړک په زیاته برخه کار مکمل شوی دی. او د دې سړک ریزیډنټ انجینیر عمر اقبال وایي چې پاتې کار به په 100 ورځو کې سرته ورسی.
لیټ شوی خو نه، اصل کې د کمپلیشن ټایم چې 19 اگست 2019 دی، اوس پکې لا هم ټایم شته دی او موږ خپل ټارګیټ اچیو کړی دی. اوس تش او تش 3 کیلومتر اسفالټ پاتې شو د چکدرې نه واخله تر دې قمبره پورې، او دا امید دی په دې هفته کې به ختم شي. ډیر پاسو به بل لیر کو او به تقریبا میاشي ونې مو اخلي.
دا چکدرې نه تر منګوره پورې د سړک جوړېدو سره به دا سفر اوس خلک د نیمه ګنټې نه تر پاوکم یوې ګنټې پورې کولای شي. دا منګورې خار نه تر خوازخیلی په لار تر مدین پورې هم د سړک په جوړېدو کار روان دی. او دا سړک جوړولو چارواکي وایي چې د را روان کال 2019 د 8 میاشتې پورې وا د سړک جوړېدو کار سرته ورسی. دا پېښور اسلام آباد موټر وی باندې د کرنل شیرخان انټرچین نه تر چکدرې پورې سوات ایکسپریس وی باندې هم کار په تیزی روان دی. او دا سړک به هم د بل کال تر 3 میاشتې پورې سرته ورسی چې لکه بل وی خلک د سوات سرخار منګوري نه تر پیښور یا اسلام آباد پورې سفر د 2.5 ګنټو نه تر 3 ګنټو پورې په آرام کولای شي. د غرنګ د صوبایي حکومت په مالی مرسته، د مالم جبې او د ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته د بارین نه تر کالامه پورې په سړک جوړېدو هم کار روان دی. ځایي خلک وایي که د سوات د غټ ټول سړکونه جوړ شي نو د عام خلکو سفر به آسان شي او هر کال به ګڼ شمېر سیلګري سوات ته چکر له راځي، کوم کې چې زیات اوس د خراب سړکونو له کبله نه راځي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د رپورټونو برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه به 2 ګنټې وروسته له نویو خبرونو سره درته راستنېږم. او اوس په 2 شېبو کې د بي بي شیرونو خپرونه پیلېږي چې قربانه به بختور شاه او مهوش جلیل وي. او د نن په بي بي شیرونو خپرونه کې دوی پر دې غږیږي چې زموږ په وطن کې په سیمو کې خلک د بوډاګانو یا د سپینسرو سپینژورو څومره خیال ساتي او د دوی څه ډول خدمت کوي. نو تاسو هم خپرونې ته ټلیفونونه وکړئ، خپل نظرونه ورسره شریک کړئ او دا ورته ووایاست چې په کورونو کې کومو بوډاګان دي تاسو څه ډول خدمت کوئ. زه بارکوال میاخیل در څخه اجازه غواړم او تاسو په لویه لاس پاره.